ستړی مشه په افغانستان کې نه بچی شوې ز فريد سيالمو د شمس الحق تازه د تخنیکی چارو په سمبلخت د خبرونه ته هر کله کو خبرونه په خبرونو پیلو سبا د شنبه د افغانستان په څوار لس ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزانډیا پولیو زد واکسینو کمپاین پیل کی د پولیو فری افغانستان وی پانی ویلی دی شو د کمپاین په کندز د خار بغلان پروان کاپیسا کابل کندر نورستان لغمان ننګرهار پکتیکا خوست او غزنی کې پیل کی په دوام کې له مندو پلرونو غوښتل شوي دي چې له خپلو 50 کلونو کم عمره ماشومان ته د پولیو په وړاندې واکسین وکړي. په افغانستان کې د پولیو ضد واکسین دغه کمپاین په داسې وخت کې پیلېږي چې سږکال په دې هېواد کې د پولیو 15 مثبتې پېښې ثبت شوي دي چې ټول یې په ننګرهار ولایت کې وي. افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هېوادونه دي چې تر اوسه پکې د پولیو واروس ژوندی دی. د خلکو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وای په هرات کې زلزله ځپلي له بیرنیو مرستو زیات خپل ژوند ته د سمونر کولو په برخه کې لاسنیوي ته اړتیا لري. د پروګرام نن یکشنبې په خپل ایکس پاڼه یا په خپل ټویټر بیا خبرداري ورکړې ده چې بودیجې په چټکۍ په خلاصېدو ده او د شهزاده پونم د میرمنې څرګندونې هم خبرې کړې دي چې وای هر څه له لاسه ورکړې دي. د خلکو نړیوال پروګرام په وینا نوموړي د هغو 15 کسانو له ډلې یوه ده چې د هرات له زلزلې ژوندي پاتې شوي دي او د دې پروګرام مرستې یې ترلاسه کړې دي. په عین حال کې ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي دي چې هرات کې زلزلو 1500 کورونه ویجاړ کړي او 1000 وتاتیا کورونه نور یې زیانمن کړي دي. د اسرائیلو پوځ یو ځل بیا په غزي سړنګ کې ملکیان ته خبرداري ورکړی دی چې د دې سیمې جنوبي برخې ته کډه شي او څوک چې په شمالي برخې کې پات شول هغوی ته به د روسي سازمان شریکو په سترګه وکتل شي. د اسرائیل د پوځ اشاره حماس ته و چې د اکتوبر په مو پر اسرائیلو پراخ برید وکړ. د غزي د شمالي برخې اوسیدونکو ته د خبرداري د معلوماتي پاڼه او د موبایل له پیغامونو لارې ورکړل شوې دي. اسرائیل د غزي سره په پوله کې زیات شمېر سرتیري او درنه پوځي تجهیزات ځای په ځای کړي دي او نږدې ده چې په سیمه کې ځمکني عملیات پیل کړي. د اسرائیلو د پوځ وین د ول چې سرلن انتخاب هوایي بریدون ته ځکه ضرور کوي تر څو پوځیانته د ځمکني عملیاتو پر مهال د بریدونو په صورت کې خطرونه کم کړي. او د بوسنیا هرزیګووینیا په پلازمینه سارایو کې نن په زرګونو کسان مظاهره وکړه تر څو د اسرائیلو حماس سره منځ پر روانه جګړه کې له فلسطینیانو ملاتړ څرګند کړي. دغه مظاهره چې په بوسنیا کې ډېره فلسطینی ټولنې لخوا تنظیم شوه ګډونوالو یې پر غزې د اسرائیلو د بریدونو د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. د سارایو ښاروالي بینیامینی کری چې د مظاهرې ګډونوالو ته وویل شوه د سارایو اوسیدونکو په 1990 لسیزه کې په معاصر تاریخ کې وګدا محاصره تجربه کړې او پوهیږي چې کله وبو خلنې وي وضعیت څه ډول وي. د راپورونو له مخې د بوسنیا په نورو ښارونو کې هم مظاهرې شوې دي. خبرونه مو واورېدل له وړاندې بر سره د مطالب واورې. وړاندې بار سره واورې چې په هرات کې زلزلې په دغې تېرېدو اونۍ کې چې شوې وه تر ټولو ډېرې زیانې ښځو ته رسولی اچولې علت یې درته وړاندې وایو. له پاکستانه راستانه شوي افغان کډوال ګیله مندي چې حکومت ورسره مرسته نه ده کړې خو هغوی چې لا پاتې دي په څه ستونزو کې دي.
متاسفانه زموږ کیسونه لا تر اوسه هم په پاکستان کې نه دي پروسس شوي. زمنګ په پاکستان کې پرواني او روحي ناروغي وخت شوی او حتی نه خوېږي چې زمنګ آینده به څه کیږي.
همدارنګه د هغه موټر چلوونکو ستونزې به هم در سره شریک کړو چې طالبانو په نوي محدودیتونه وضع کړي دي.
پر موټر چلوونکو باندې پر بارې بندیز ولګيږي او دوی مجبور دي چې دغه جریمه لام ولسخه پرې کړي.
همدارنګه د اسرائیل او حماس ترمنځ په غزه کې جګړې ته په هم تم شو نو مطالب هم شته ملتیا مغاړه.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه د سر مطلب راخلو د ملګرو ملتونو د خزو برخي سازمان ویلي دی چې د هرات په زلزله کې تر ټولو زیانمن شوي میرمنې دي. د چیلتونې څه دی په راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو د خزو څانګې په هرات کې د ورستیو زلزلو لامل د خزینه قربانیانو او غیزمنو نوې شمیرې خبرې کړې. دا راپور چې پرون یو ان وومن په خپل وی پاڼه خپور کړې په کې لیکل شوی د دوی ارزونې ښیي چې د اکتوبر تر 18 په هرات کې د زلزلو په پایله کې د مړو شوی او بالغو کسانو 85 سلنه یې خزوي. همدا ډول د ټپیانو 70 سلنه خزې جوړوي او هغوی چې لا درک دي 16 سلنه یې خزې دي. د ملګرو ملتونو د خزو څنګه په ټوله کې د هرات په زلزله ځپلو کې د اغیزمنو 3-5 سلنه خزي یاد کړي او لامل هم دا خوده لري چې د زلزلې پر مهال ډېری خزي په کورونو کې وي. د یو ان وومن له قوله لدی عمله چې خزي زلزلې زیات اغیزمنې کړي د مرستو رسولو لپاره یوې هر اړخیز ستراتیژي ته اړتیا ده. خدای اداره پر دې هم اندېښمنه ده چې خزي به هغه ډول چې اړینه د مرستو ترلاسه پیدا نه کړي، ځکه د ملګرو ملتونو د خزو اداره وایي خزو ته د مرستو رسول د نارینه په تذکرو پورې محدود شوی او په دې توګه لږ احتمال لري چې هر خزه نارینه خپلوان ولري او یا هم د هغوی د کورنۍ په استازیتوب مرسته ترلاسه کړي. د ملګرو ملتونو د خزو څانګه زیاتوي اغیزمنو خزو لپاره تر ټولو مهم د سرپناه، روغتیا او اوبو برابرول دي، ځکه د دې ادارې په خبره سرپناوي په کافي شمېره او اندازه نه دي څو د کورنۍ ټول غړي په کې ځای پر ځای شي. د ملګرو ملتونو د خزو څانګه په خیمو کې د ډیر وخت راولو په پایله کې د خزو پر وړاندې د فشار لرونکو چاپیریال، ناامن ژوند او په پایله کې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د خطرونو د زیاتېدو یادونه هم کړي. د طالبانو حکومت د دې اندېښنو په اړه رسمن څه نه دی ویلي. هاخوا یو شمېر زلزله ځپلې خزي وایي له زلزلې د وخت په تیریدو سره هم د دوی ستونزې نه دي حل شوي. د هرات اوسیدونکو سهیلا ازادي راډیو ته وویل
لور می ویریږي کله چې ویدوی یو زل پاسي یو پچی هوای هله مور زلزلہ دا بل لور به خې ډوډې نخري ډېر خلک د باندې دي ورس ګرمي وي او د شپې سړه هوا هم راستي چې بایات حکومت کړي وای ډېر ته نه دی رسیدلی فرشتي خمه او ګرمه کمپاني لدوی هیڅ نه دی ورکل شوی.
یو بل هراتی مرمن شکیلا بیا وای په زلزلہ کې د عیت ټولي سرچینې له لاس ورکړي او اوس هیڅ نه لري.
تومره کمزور شوی يم چې هیڅ کار مې نه لاس نه کیږي. دلته نسته يم هر دقیقه لوی کم وضعیت مو تر دې حد رسیدلې چې د سهار او ماخام لانه لرو.
د دې وړاندې یو شمیر بنسټونو چې هرات ته مرستې رسولي او همدا ډول د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې هم په هرات کې د شوی او زلزلو له امله ډیر زیانمن شوي ماشومان او خزي خودلوي.
راپور کې مو اوریدل چې په هرات کې وروستۍ زلزلو تر ټولو ډېرې خزې زیانمنې کړې وې. بل پلو د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې یوازې د تېرې شنبې جمعې او پنجشنبې په ورځو کې له ترخم دروازې تر 9000 ډېر افغانان بیرته افغانستان ته راستانه شوي دي. تفصیل په راپور کې
ظاهراً په دې وروستیو کې له پاکستان څخه د افغان کډوالو د راستنېدو په هیله ډېر شوی دی. د هغو معلوماتو له مخې چې د طالبان حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د یکشنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه خبرې کړل، یوازې د شنبې په ورځ 3109 افغان کډوال د تورخم دروازې له لارې افغانستان ته راستانه شوي دي. د دغه وزارت د شمیرو له مخې د جمعې او پنجشنبې په ورځو له پاکستان څخه باندې 6000 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د طالبان حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي راستانه شوي کډوال به تورخم دروازې ته څیرمه په جوړ شوي کم کې د 4 ورځو لپاره وساتل شي او بیا به خپلو ولایتونو ته واستول شي. دغه وزارت زیاته کړه چې د غرستان شوي کډوال د مرستې لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري او د کډوالۍ نړیوال سازمان ته معرفي کیږي. کوم کډوال چې وروستي ورځو کې له پاکستان څخه افغانستان ته راستانه شوي یو شمېر یې ازادي راډیو ته وویل چې له ډېرې مجبورې راستانه شوي دي. محمد قاسم چې په پاکستان کې موټر چلوه او په دې وروستیو کې له خپلې 9 کسیزې کورنۍ سره افغانستان ته راغلی وای تر اوسه یوازې یو اندازه نغدي مرسته ترلاسه کړې او نور مرسته ورسره نه ده شوې. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
موږ چې د پاکستان نه راوستي یو اوله پیره کې چې مو هغه د هوا کړل سب مو کوي کارونه راته راغلو مخالل و شي اوله پیره کې راکړي دي هغه سره مخکې دی ول غوړي ورکوي وړو کې خدای شي موږ ته یو شی نه دی راکړي. دوه وار کې بیا یو وار ټلیفون راته کړی دی ول د نفر په سر باندې ونیم سو افغانۍ دي ول د نفر په سر باندې راوتلي دي. موږ خپل نتنه فاميلي و
هغه وایي چې د طالبانو حکومت دی ورته په کندهار کې د اوسېدو ځای او د کار زمینه برابره کړي تو خپل ژوند ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت ټینګار کړی چې پاکستان باید د افغان کډوالو د جبري ایستلو په اړه پر خپلې پرېکړې له سره غور وکړي. په داسې حال کې چې د پاکستان د موقت حکومت لخوا د ټاکل شوي ضربل اجل پای ته رسېدو ته لږ وخت پاتې دی، په دې هیواد کې میشت یو شمېر افغان کډوال له پاکستانه د دوی د اجباري وتلو په اړه اندېښمن دي. دوی وایي د بیکارۍ او اقتصادي فشارونو تر څنګ به په افغانستان کې له امنیتي ګواښونو سره مخ شي. په پاکستان کې یو افغان کډوال احمد افغان وای چې د افغانانو نیول دوام لري او افغانستان ته د بیرته ستنېدو په اړه اندېښمن دي.
متاسفانه زمون کې سونه لا تر اوسه هم په پاکستان کې نه دی پروسس شوی. زمونږ په پاکستان کې پر رواني او روحي ناروغۍ وخت شوی او حتی نه پوهیږو چې زمونږ آینده به څه کیږي، ځکه دلته زمونږ ویزې هم خلاصې دي. د ویزو د رمدید دپاره هم بار بار اپلای کړله. متاسفانه د پاکستان حکومت لخوا نه په نارمل ډول ویزې نه ورکول کیږي او دلته د پاکستان حکومت جای پر جای چک پوسټونه ایجاد کړل. حتی موږ افغانان نشو کولی چې خپل مریض هسپتال ته انتقال کړو.
په پاکستان کې وی بلې افغان کډوالې سوریا سادات آزادی رادیو ته وویل،
دقیقا نه میفهمم کې بعد از خدمت
موږ په دقیقه توګه نه پوهیږو چې وروسته له لاسو ورځو به په موږ څه حالت راشي، ځکه ډیری هغه افغانان چې دلته اوسیږي په دولتي نادولتي او د ښځو د حقونو په بنسټونو کې کارونه درلودل. دا اجباري استل به موږ په افغانستان کې له انساني ناورین سره مخ کړي.
انساني ما در افغانستان مشاهده کنیم.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان موقت حکومت له 1,000,000 زیاتو افغانانو ته چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري مهلت ورکړی چې له دې هېواده ووسي، قانونو له جبري ایستلو سره به مخامخ شي. پاکستاني رسنیو ویلي چې د پاکستان حکومت له دې پرېکړې وروسته شاوخوا 250 افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. تر دې مخکې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري او یو شمېر نورو هېوادونو او سازمانونو د پاکستان حکومت غوښتي وو چې د افغانانو د جبري ایستلو پلان لغوه کړي، خو د پاکستان د موقت حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوختي تېره اونۍ په ټینګار سره وویل چې دوی په دې مسله کې هیڅ ډول جوړجاړی نه کوي.
په داسې حال کې چې په فرانسه کې میشتو یو شمیر افغان خبریالانو د بینا په نوم یو رسنۍ جوړه کړې. په افغانستان کې دننه یو شمیر خبریالان د دوی پر کار له محدودیتونو شکایت کوي. بیا هم سنا کاکړ ته ورزو چې په دې اړه تفصیل راکړي.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت لخوا په افغانستان کې دننه د رسنیو او خبریالانو د فعالیتونو د محدودولو ګڼ راپورونه خپرېږي، په بهر کې یو شمیر افغان خبریالانو د بینا په نوم یو نوې رسنۍ جوړه کړې ده. د دې رسنۍ د مسؤلینو په وینا د شنبې په ورځ په فرانسه کې په خبري، سیاسي، اقتصادي، فرهنګي او سپورتي برخو کې خپل فعالیت پیل کړی او د افغانستان په رسمي فرانسوي او انګلیسي ژبو به خپرونې لري. د دغې رسنۍ یو مسؤول جلال میرزاد آزادي راډیو ته وویل چې د افغانستان له پولو بهر د دې رسنۍ د جوړولو موخې د بیان د آزادۍ ژوندي ساتل او د واقعیتونو بیانول دي.
با آمدن طالبا و سقوط جمهوریت
د طالبانو پر اطلاق د جمهوریت پړنګیدو د بیان ازادي لمنځه ولاړ او رسنۍ خپل ازادي له لاسه ورک. خبريالان لبی لا بیل لار او غاخل کیږي او اطلاعات ته د لاسرسي حق نه لري. دی وضعیت په کتو سره افغانستان به هر رسنۍ د بیان ازادي د مشال روخانه ساتلو او د واقعیتونو د بیان لپاره ډیر اړینه دي.
ازادي بیان په استاب واقعیت ها خیلی اثرګذار است.
د ښاغلي میرزاد په خبره بینا رسنۍ 15 خبریالان لري چې څلور یې ښځې دي او دا محلي خپرونې یوازې ډیجیټل دي او ډېر ژر به له سټلایټ څخه خپلې خپرونې پیل کړي. هغه وویل چې د دې رسنۍ بودیجه د یو شمېر خبریالانو او د رسنیو د فعالانو لخوا ورکول کیږي. د رسنۍ داسې مهال خپل فعالیت پیلوي چې په افغانستان کې یو شمېر خبریالان پر خپلو کارونو د لګول شویو محدودیتونو په اړه شکایت کوي. له دغو خبریالانو څخه یو تن چې نه غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل هغه خبرونه او راپورونه چې هره ورځ خپروي د طالبانو حکومت تر کلکې څارنې لاندې دي.
ورځ تر بلې دا محدودیتونه اضافه کیږي. په درن افغانستان کې چې هغه رسنۍ دي ځان ته اختیار نه لري، آزاده نه دي. هر خبر او هر راپور چې نشر کوي د حکومت تر څارنې لاندې دي.
یوه ښځینه خبریاله چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي چې د محدودیتونو د زیاتوالي له امله د ښځینه خبریالانو شمېر د هرې ورځې په تېرېدو سره کمیږي.
زه تر اوسه چې کار کوم په رسنۍ کې، نو زه خپله د ویډ لرم داسې نه چې یو بل فرمان راشي او هغه کې دا لیکل شوي وي چې نور د ښځې په رسنۍ کې کار نه کوي. موږ روزمره چې دا بیرون ځو کار کوو له دې سره مخامخېږو او دا ډار موږ سره شتون لري. موږ هغه خبر چې دوی په خلاف وي، دوی د چارواکو په خلاف وي، په هیڅ توګه موږ نشو کولای چې نشت کړو. کېدی شاهد یم چې نجونې رسنۍ کې حتی نه غوره کوي.
خو طالبانو تل دغه څرګندونې رد کړي او ویلي دي د هغو رسنیو ملاتړ کوي چې د ملي ګټو پر بنسټ او د اسلامي شریعت په چوکاټ کې فعالیت کوي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ نه د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ راهیسې 211 رسنۍ تړل شوي دي او له 11,850 رسنیزو کارکوونکو څخه یوازې 4,500 کار کوي. د دغه بنسټ په خبره د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې شاوخوا 4,000 ښځینه خبریالانې او د رسنیو کارکوونکي په دندو بوختې وي، خو اوسمهال یوازې زر یې کار کوي. خو د طالبانو حکومت د دغو رسنیو د بندېدو او د دغو خبریالانو د بیکارۍ له امله خپل محدودیتونه نه بلکې د مالي ملاتړ نشتوالی ګڼي. پر دې سربیره د طالبانو حکومت په څو مواردو کې د خبریالانو په نیولو او وهلو ټکولو تورن شوي دي. که څه هم د طالبانو حکومت ادا کوي چې هیڅ خبریالۍ د رسنیزو فعالیتونو له امله نه دی نیولی، خو د ځینو رسنیو د ملاتړو بنسټونو د راپورونو له مخې په کابل ښار کې رامین رسولي، په دایکندي ولایت کې سلطان علي جوادي او په فاریاب ولایت کې امین الله عالمي دا مهال د طالبانو په بند کې دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلوروي ساعته
اوس به هم یوې نړیوالې موضوع ته تم شو. د اسرائیلو پوځ یو ځل بیا په غزه تړانګه کې ملکیانو ته خبرداری ورکړی دی چې د دې سیمې جنوبي برخې ته کډه شي او هغه څوک چې په شمالي برخې پاتې شول د دوی په خبره هغوی به د تروریستي سازمان شریک وګڼل شي. د اسرائیل د پوځ اشاره حماس ته وه چې د اکتوبر په اوومه نیټې پر اسرائیلو پراخ برید وکړ. د غزه د شمالي برخو اوسیدونکو ته د خبرداری د معلوماتي پاڼو د موبایل پیغامونو له لارې ورکړل شوی دی. بل طرف په بیلابیلو هیوادونو کې د بریټانیې د پلازمینې لندن په شمول باندې پراخ تظاهرات شوي دي او د فلسطینیانو په طرفدارۍ باندې دغه تظاهرات لا هم په بیلابیلو هیوادونو او په لویو ښارونو کې روان دي. تفصیل نور د نوري اسنوري نورو.
د اسرائیل پوځ یو ځل بیا په غزه تړنګ کې ملکیانو ته خبرداري ورکړل چې د دې سیمې جنوبي برخې ته کډه شي او ویل که څوک په شمالي برخه کې پاتې شول هغوی به د تروریستي سازمان شریک وګڼل شي. د اسرائیل پوځ اشاره حماس ته چې د اکتوبر په 8 نیټه پر اسرائیل پراخ برید وکړ. د غزې د شمالي برخې اوسیدونکو ته دغه خبرداري د معلوماتي پاڼو او د موبایل پیغامونو له لارې ورکړل شوی دی. اسرائیل غزې سره په پوله کې زیات شمیر سرتیري او درانه پوځي تجهیزات ځای پر ځای کړي او نږدې ده چې په سیمه کې ځمکني عملیات پیل کړي. د اسرائیل پوځ ویان دانیل هاګری وویل سر لنن څخه پر غزې هوایي بریدونه زیاتوي تر څو خپلو پوځیانو ته د ځمکني برید په صورت کې خطرونه راکم کړي. په عین حال کې اسرائیل په شمال کې لبنان پولې ته نږدې د حزب الله له وسلوالو سره د شخړو په نتیجه کې د 14 نورو میژځایونو د تخلیه اعلان وکړ. له دې مخکې اسرائیل په سیمه کې له 28 میژځایونو څخه د خلکو د لرې کولو خبر ورکړی و. په اسرائیل د حماس له برید وروسته د حزب الله او اسرائیلي ځواکونو ترمنځ پرله پسې نښتې کېږي. اسرائیل وویل چې تېره شپه په لبنان کې د حزب الله پر څو ځایونو بریدونه وکړل. د اسرائیل پاوس پر غزې د ځمکنیو عملیاتو د پیلېدو لپاره د تیاریو په ترڅ کې پر دې سیمې د هوایي بریدونو د زیاتېدو خبر داسې مهال ورکوي چې یو شمېر اروپایي هیوادونه پرون د پراخو لاریونونو شاهد ول. د لندن پولیسو وویل نږدې 30,000 کسانو پرون شنبه په دې ښار کې په هغه لاریون کې ګډون کړی و چې د فلسطینیانو ملاتړو ډلو لخوا تنظیم شوی او لاریون کوونکو د فلسطین لپاره د آزادۍ په غزه کې بمباري بند کړی او د اسرائیل نږدې تبعیض د پای ته ورسېږي شعارونه لیږدول. د لاریون ډیری ګډونوالو همدارنګه د فلسطین بیرغونه پورته کړي او ځینو یې اسرائیل یو ترهګر دولت دی او فلسطین آزاد کړي شعارونه ورکول. د فرانسې، هسپانیا او ایټالیا په یو شمېر ښارونو کې هم پرون د فلسطینیانو په پلوي او په غزه کې د جګړې د پای ته رسېدو په پار لاریونونه ترسره شول. د راپورونو له مخې په دغو لاریونونو کې په زرګونو کسانو ګډون کړی و. په عین حال کې پرون شنبه د رفح له سرحدي لارې څخه غزې ته د مرستو د شل لاریو له رسېدو وروسته د ملګرو ملتونو یو شمېر ادارو د غزې په تړانګه کې د سمدستي اوربند او بشري مرستو ته د نامحدوده لاسرسي غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو پراختیايي ادارې، د وګړو ادارې، د ماشومانو د مرستې صندوق، یونیسف، د خوړو نړیوال پروګرام او د روغتیا نړیوال سازمان په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې د بشري مرستو کارکوونکو ته باید اجازه ورکړل شي چې اړو خلکو ته مرستې ورسوي، د هغوی ژوند وژغوري او د انساني کړاو مخنیوی وکړي. د جرمني خبری آژانس راپور له مخې غزې ته په رسیدلو مرستو کې خوراکي مواد، درمل او نور وسایل شامل دي. خو د ملګرو ملتونو د بیړنیو چارو همغږي کوونکې ادارې اوچا نن یکشنبه وویل چې په غزه کې په ورځني ډول لږ تر لږه د 100 لاریو مرستو ته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو په وینا په غزه کې چې اسرائیل محاصره کړي ډیری خلک خوړو او د څښاک اوبو ته سخت اړتیا لري. د اکتوبر لوم چې حماس پر اسرائیل پراخ برید کړی، اسرائیل پر غزه د هوا او ځمکې لارې ویجاړونکي بریدونه پیل کړي دي. د حماس د وسلوالو په برید کې په اسرائیل کې 1400 کسان وژل شوي او د رویترز په وینا د حماس روغتیایي چارواکو نن یکشنبه اعلان وکړ چې په غزه کې تر اوسه 4,650 کسان وژل شوي چې 40% ماشومان دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
نقل شوی د سبا دوشنبه د افغانستان په شمیرو لایتون کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزند ضد واکسین کمپاین پیل شي. پولیو څخه د افغانستان د خلاصون بنسټ د یک شنبه پورس په خپل ایک شبکه لیکلي دي چې دغه کمپاین به په 14 ولایتونو کې له 15 کلونو د کم عمر ماشومانو لپاره پیل شي. د طالبانو د حکومت د امیر روغتیا وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
ټاکل شوی چې په کندوز، تخار، بغلان، پروان، کاپیسا، کابل، کونړ، نورستان، لغمان، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا، خوست او غزنی ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزان ضد واکسین کمپاین پیل شي. پولیو څخه د افغانستان د خلاصون بنسټ پولیو فری افغانستان د اکشن بی په ورځ پر خپل ایکس پانل لیکلی چې دا کمپاین به د لړم په لومړۍ نیټه د دوشنبه په ورځ په یادو 14 ولایتونو کې له 15 کلونو د کم عمر ماشومانو لپاره پیل شي. دغه بنسټ له کورنیو غوښتي چې په دې برخه کې همکاري وکړي څو ماشومان یې په ګوزن اخته نه شي او افغانستان له پولیو پاک شي. خو یاد بنسټ د دغه واکسین په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي. د کندوز ولایت اوسیدونکي ظرفشان چې له 15 کلونو د ښکته عمر دو ماشومانو مور ده، له دې اقدام هرکلی کوي او وایي چې کورنۍ باید خپل ماشومان حتماً واکسین کړي.
د ماشومانو لپاره د پولیو واکسین ورکول د میندو او پلرونو دنده ده چې د دې ډول ناروغۍ مخه ونیسي او د واکسیناتورانو ملاتړ وکړي او له هغو سره باید همکاري وکړي چې واکسین ورکوي.
د کابل ښار اوسیدونکی عبدالرؤف هم ورته خبره کوي او د اړوند ادارو غواړي چې واکسین ټول افغانستان کې تطبیق کړي. نوموړي ازادي رادیو ته وویل
په بازه
زهیل لرم چې واکسین هغه ځایونو ته ورسوي چیرې چې تر اوسه نه وی رسیدلې. موږ تل د دوی هرکلای کړه دی. موږ خوشاله یو چې کمپاین به سبب یا پیل شو. موږ انتظار کوو چې دروازې یو ځل بیا راوټکوي او موږ خپل ګرانو ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکوو.
پولیو یو ویروسي ناروغي ده چې هیڅ درملنه نه لري. د روغتیا نړیوال سازمان شاوخوا 2 میاشتې وړاندې په افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو او د چاپیریال د مثبتو نمونو د زیاتوالي په اړه خبرداري ورکړای او ویلي وو چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي چې ټولې پاکستان سره په سرحدي ولایت ننګرهار کې دي. د دغه سازمان په وینا په افغانستان کې 2 محیطي پیښې هم ثبت شوې دي چې یوه پیښه په کندهار، یوه په بلخ او نور ټول واقعات د افغانستان په ختیځ کې دي. خو په افغانستان کې له پولیو پروګرام یو شمېر با خبره سرچینو ازادي رادیو ته ویلي چې د پولیو شپږمه مثبته پیښه او شپږ نورې محیطي پیښې هم ثبت شوې دي. ومو غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت هم وپوښتو، خو د دغه وزارت ویاند شرافت سمان زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. افغانستان او پاکستان دوه هغه هیوادونه دي چې تر اوسه هم پکې د پولیو مثبتې پیښې نه دي ورکې شوې. په تیر جمهوري نظام کې د عامې روغتیا وزارت د کلتوري معافیت د پروګرام رئیس ډاکټر غلام دستگیر نظری د پاکستان او افغانستان ترمنځ د خلکو تګ راتګ په افغانستان کې د دغه ویروس د نه ختمېدو عمده لامل ګڼي. نوموړي ازادي رادیو ته وویل
نیاز برای هسته که تیم های
هغه تیمونه چې په پولو کې دي اړتیا ده چې پیاوړي شي. په خوا به په لویو لارو کې تیمونه موجود و او هغه کورنۍ چې له ناقانونه لارو افغانستان ته داخلي دي له 15 کلونو څخه کم عمر ماشومانو ته به د پولیو ضد واکسین ورکول کېده. له بده مرغه د پولیو د ناروغۍ د نه ورکېدو یو دلیل د افغانستان او پاکستان ترمنځ زیات تګ راتګ دی.
پاکستان څخه افغانستان ته د پولیو ویروس د انتقال د احتمال په اړه اندېښنې په داسې حال کې دي چې د پاکستانی رسنیو په وینا د اکتوبر له لومړۍ نیټې څخه د همدې میاشتې تر 20 نیټې پورې له 250,000 زیات افغانان له پاکستان څخه افغانستان ته راستانه شوي دي. د یادونې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان هر کال د اکتوبر په 24 د پولیو د له منځه وړلو د نړیوالې ورځې په توګه نمانځي. څو د پولیو ویروس په اړه د پوهاوي کچه لوړه او د پولیو له خطر سره مخ ماشومان وژغوري.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت پریکړه کړې ده چې مسافرونکي موټر نور بارونه نشي لیږدولی او دغه شان لوړ ماډل مسافرونکي موټر څخه په اضافي چوکۍ هم لري کیږي. یو شمېر خلک له دې پریکړې هرکلی کوي، خو اندېښمن دي چې د یاد وزارت په دې پریکړې سره به کرایه لوړه شي چې په اوسني بد اقتصادي وضعیت کې څوک د ورکولو توان نه لري. خو مسافرونکي شرکتونه بیا وایي بار نه وړي او موټر یې اضافي چوکۍ هم نه لري، نو ځکه به کرایه هم
د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت له دې پریکړې چې مسافر اوړونکي موټرې نور بارونه نشي لیږدولی او دغه شان لوړ ماډل مسافر اوړونکو بسونو څخه به اضافي چوکۍ هم لري کیږي، د هرکلی په ترڅ کې وایي په دې سره به په سورلیو کرایه لوړه شي. د مزار شریف اوسیدونکی شمس الله الهام چې کابل ته په 1500 ډوله موټر کې تګ راتګ کوي، ازادي راډیو ته وویل
کچیر دغه اقدام عملی شي پر موټر چلوونکو باندې پر بارې بندیز ولګيږي، دوی مجبور دي چې دغه جریمه لام ولس څخه پرې کړي.
دا شان د یو شمېر نورو ولایتونو اوسیدونکو هم ورته خبره کوي او وایي د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت یا د پریکړې سره به د موټرو کرایه لوړه شي چې په اوسني بد اقتصادي وضعیت کې یې خلک د ورکولو توان نه لري. د کندهار اوسیدونکو علي احمد او د هرات اوسیدونکو حبیب په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زه فکر کوم چې پر ولس یا مثلا پر د مسافرو باندې ډیر بد اغیز وکړي، ځکه زموږ خلک ډیر په بد وضعیت کې دي او زموږ ټولنه ډیر غریبه ټولنه ده.
نو تقریبا څلور وی ساعته تقریبا ته ډیر شو ساعته پر منزل د لارې خامدي چوکۍ دومره تنګ دي چې حتی خو د ګونډې د وسولېږي مرکز ته چې ورسېږي بیا به یو ډاکټر ته مراجعه کوي، ځکه چې د چوکۍ د خوب مشکلات شته دي، قیمتونه کرایه بلیټي او بلې خو تنګ دي.
د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت پرون پر خپل ایکس پانل لیکلی چې تر دې وروسته مسافرونکي موټرې د بار او سوداګریزو توکو د لیږد اجازه نه لري. دغه شان یاد وزارت دا هم ویلي چې لری پرتو ولایتونو ته بیلابیل ډول بسونو څخه د اضافي چوکیو شمیر هم راکم کړي. دا چې د خلکو یاد اندېښنې څومره پر ځای دي او تر دې وروسته به سوداګریز توکي او بارونه د کومو موټرو له لارې لیږدول کیږي، په دې اړه مو د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویاند عبدالسلام جواد وپوښت، خو د دې راپور تر خپرېدو یې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو ورلمخه ځینې ترانسپورتي شرکتونه فعال دي چې له یو ولایت څخه بل ولایت ته سوداګریز مالونه لیږدوي. بل پلاو یو شمیر مسافر وړونکو ترانسپورتي شرکتونه وایي بار نه وړي او موټر یې اضافي چوکۍ هم نه لري، نو ځکه کرایه به هم لوړه نه شي. د قدرت ترانسپورتي شرکت چې موټر یې د افغانستان شمالي ولایتونو ته تګ راتک کوي، مرستیال عبد الله هلال ازادي راډیو ته وویل
سموګ د موټرو ماډل 1500 اتیا د سموګ موټرې لنه څلوي خصه تر 350 پورې چوکې لري. 1500 ډول ټول موټرې هم د اندازه باندې چوکې لري. تر بار په برخه کې هم کو وایم دا موټرې دومره بار نه وړي چې شتون یا نشتون زموږ د شرکت پر وایدو تاثیر ولري.
د غشان کابل کې د لشکرګاه بس ترانسپورتي شرکت مسؤل فضل رحیم ازادي راډیو ته وویل
نو چوکۍ باندې چوکۍ کومواله موږ ته کوم پارک نه کوي، نو په دغه کې به چا ډېرې کمې شي به څلور پنځه شپږ چوکۍ کمې چې هغه د ترانسپورت معیار باندې برابرېږي. نورې نو بل د خبر راغله د بار خو نو داسې بارونه په 50-80 موټرانو کې څوک نه وړي چې هغه د په دې باندې دی ته ډېره ګټه وي.
د شرکتونو مسولین داسې مهال د کرایو د نه لوړې دوه خبره کوي چې تر دې مخکې هغه 1500 ډوله موټرې چې دوی یې د چوکیو شمیر کم کړی او د وی آی پی نوم یې ورکړی نږدې نیمایي وو کرایه هم لوړه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې خلک وایي افغانستان کې د ترافیکي پیښو یو لامل د مسافرونکو موټرو له لوړې سوداګریز توکو او بارونو لیږدول یاد شوي دي چې د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت تازه پریکړې سره به د ترافیکي پیښو کچه هم راکمه شي. د طالبان حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی نن یک شنبه رسنیو ته ویلي تیرو شپږو میاشتو کې په لویو لارو او ښارونو کې د ترافیکي پیښو په پایله کې 1029 تنه مړه شوي او 3890 تنه نور ټپیان شوي دي.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio